وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. درنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ساتې رادیو په یو بل یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوو. مخکې له دې چې رپورټونه ته ورشو، په سر کې اسد الله الدین ته غوږدو چې د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان لپاره د نړیوال بانک استازي وایي تر 2025 کال پورې به د افغانستان اقتصاد 5% په کلنی ډول وده وکړي. یو سړي چې د پولیسو یونیفورم په تن و د افغانستان په جنوب کې درې نړیوال سرتیري په ډزو وژلي، او سپینه ماڼۍ د اروپایي ټولنې لخوا د ایران د تیلو پر وارداتو د بندیز ستاینه کړې ده. د خبرونو تفصیل: د افغانستان اقتصاد به تر راتلونکي 2025 میلادي کال پورې شاوخوا 5% کې په کلنی ډول وده وکړي. دا خبره تیره ورځ د افغانستان لپاره د نړیوال بانک استازي بوب سوم فرانس پریس خبري اجنس ته کړې ده. نوموړي ویلي که حکومتداري ښه وي، نو کېدای شي د اقتصادي ودې اندازه 6.8% لوړ شي. باور کېږي چې افغانستان د 3 تریلیون په اندازه طبیعي زیرمې لري، او که د بوب سوم په وینا دا زیرمې او نور مهم سکتورونه په سمه توګه اداره شي، نو د دې هیواد د اقتصاد وده به لوړوي. ټاکل شوی چې افغان دولت د توکیو په راتلونکي کانفرنس کې له 2014 کال وروسته د خپلو لګښتونو او مالي سیستم د ټینګ ساتلو لپاره په کلنی ډول د 4 میلیارد ډالر غوښتنه وکړي. ناټو وایي یو سړی چې د پولیسو یونیفورم په تن و د افغانستان په جنوب کې درې نړیوال سرتیري په ډزو وژلې دي. د ایساف ځواکونو په دې اړه کم جزئیات په ډاګه کړي، او د وژل شوو سرتیرو هویت هم نه دی ښودلی. د ناټو یو ویان ویلي هغه کس چې پر دې سرتیرو یې ډزې کړې نیول شوی او په ټپي حالت کې دی. ایساف ویلي په دې اړه څېړنې کوي چې آیا برید کوونکی واقعا افغان پولیس دی او که نه. تر اوسه وسلوالو طالبانو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا هم سیمهیزو نړیوال خبرونه. سپینې ماڼۍ د اروپایي ټولنې لخوا د ایران د تیلو پر وارداتو د بندیز ستاینه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني په یوه اعلامیه کې ویلي ایران په روانه اونۍ کې دا فرصت درلو چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په لرې کولو کې پرمختګ وکړي. جی کارني ویل د اروپایي ټولنې دا پریکړه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندېښنو د لرې کولو لپاره د امریکا د متحدانو او شریکانو یوه مهمه ژمنه ده. نوموړي وویل د اروپایي ټولنې دا ګام د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو اساسي برخه ده. د ترکیې پوځ وایي د شنبې په ورځ د دوی د هوایي ځواک F-14 ډوله الوتکو وروسته تر هغې درې ځله پر واسطه اړ شوې چې د سوریې هلیکوپټرې د ترکیې پولې ته نږدې شوې. د پاوز په اعلامیه کې ویل شوی چې د سوریې هیڅ یو هلیکوپټر هم د ترکیې هوایي قلمرو ته نه داخله شوی. ترکیه وایي وروسته تر هغې چې د دې هیواد جنوبي سرحدونو ته د سوریې هلیکوپټر نږدې شوی، نو لومړی دوه F-14 جیت الوتکې له انجارلیک او بیا دوه نورې ورته الوتکې له باتمن هوایي ډګرونو څخه پورته شوې. د ترکیه او سوریې ترمنځ اړیکې وروسته له هغې سخت ترنګلې شوې چې سوریه تیره میلادي میاشت د ترکیه یوه جیت الوتکه راوغورځوله. انقره ټینګار کوي چې ویشتل شوې الوتکه یې د سوریه نه بلکې په نړیوال هوایي قلمرو کې وه. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. اسرائیلي مقاماتو تیره ورځ وویل د دې هیواد ولسمشر او صدر اعظم د مصر نوي جمهور رئیس ته جلا جلا لیکونه استولي دي. دواړو اسرائیلي مشرانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې محمد مرسي ته د بریالیتوب مبارکي ویلي، او دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې د دوام غوښتنه کړې ده. دا د مصر ولسمشرۍ ته له رسیدو را په دې خوا له ولسمشر مرسي سره چې د اخوان المسلمین د ډلې غړی دی د اسرائیلو لومړنۍ اړیکې دي. اسرائیلو له واک څخه د مصر د پخواني واکمن حسنی مبارک له لرې کېدو وروسته له دې هیواد سره د اړیکو د راتلونکي په باب اندېښنه ښودلې وه چې د جمهور رئیس په توګه د محمد مرسي په انتخابېدو دا اندېښنه لا پسې زیاته شوه. په داسې حال کې چې د سوریې د حکومت ضد وسلوالو په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سیاسي انتقال د نړیوال پلان مخالفت کړی، جرمني وایي د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ او هرکلی کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویډ وسترویلې تېره ورځ په دې اړه وویل:
Das Risiko einer weiteren Eskalation
Na bada marga pa de urustay tsorazu ki da Suri da waziyat da la nur manzavi kedo aw simita da de shkhare da khbare do khatar ziyat shawide hamdi ta pa pam sara za pa Suri ki da tawtri khwali da khatimi aw da siyasi intiqala para da Kofi Annan da hasu harkalai kawum
Deutschland
د سوریه حکومت ضد ملي شورا غړو بیا د کوفی انان د پلان په وړاندې مخالف او محتاطانه عکس العمل ښودلی دی. او هسپانیې تیره شپه د ایټالیا په ماتولو سره د اروپا د فوټبال جام اتلولۍ وګټله. د اروپا د فوټبال جام د مسابقو په فاینل یا وروستۍ لوبه کې چې د اوکراین په پایتخت کیف کې وشوه، هسپانیا ایټالیا ته د صفر په مقابل کې څلور ګوله ورکړه. هسپانیا چې د فوټبال نړیواله اتله هم ده، په 2008 کال کې د اروپا جام ګټلی وو او په دې توګه د فوټبال لومړنی ټیم دی چې درې پرله پسې اتلولۍ ګټلې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی که پاکستان د هیواد په سرحدي سیمو د توغندیو حملې بندې نه کړي، نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته به شکایت وکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کړو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد امنیتي ادارو ته دنده سپارلې چې د کانونو په تیره بیا د لوګر ولایت د مس عینک کان ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو مخه ونیسي. د هیواد قاضي القضات عبدالسلام عظیمي په عدلي او قضایي ادارو کې له فساد سره د جدي مبارزې هوډ کړی دی، خو دا چې دا هوډ به څومره پر ځای شي په دې اړه په رپورټ کې اوري. افغان حکومت د هیواد لپاره د توکیو کانفرنس په وروستیو کلونو کې مهم کانفرنس ګڼي. په دې موضوع هم یو رپورټ درته وړاندې کوو. نور رپورټونه هم لرو. د ورکو ایزانو د لټې پروګرام هم د دې یو سات برخه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی که پاکستان د هیواد په سرحدي سیمو د توغندیو حملې بندې نه کړي، نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته به شکایت وکړي. د ورکړل شوو رپورټونو له مخې له تېرو څو میاشتو راهیسې د کونړ په ځینو سرحدي ولسوالیو د پولې له بلې غاړې د توغندیو او درنو وسلو ډزې کېږي چې افغانانو ته یې مالي او د سر زیانونو تر څنګ د سلګونو کورنیو د بې ځایه کېدو سبب هم شوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل ته د پاکستان د صدراعظم د راتلونکي سفر په مهال به دا مسله په جدي توګه ورسره یاد کړي. نور تفصیل حمید مومن راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د راکټي او درنو وسلو د حملو په اړه د شکایت کولو دا ګواښ په داسې حال کې کړی چې ټاکل شوی د پاکستان نوی صدر اعظم په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د وین مرستیال ډاکټر فرامرز تمنا د یکشنبه پورس په یوه خبري غونډه کې وویل چې اوس مهال هڅې روانې دي چې دا مسله د دواړو لورو ترمنځ د تماسونو له لارې هواره شي. د وویل چې افغان ولسمشر به د پاکستان له صدر اعظم سره په خبرو کې هم دا مسله راپورته کړي، خو که ستونزه حل نشي نو افغانستان به امنیت شورا ته راجع کړي. دی وایي دا طبیعي ده چې موږ له پاکستان څخه غواړو چې د ښه ګاونډیتوب اصول مراعت کړي. موږ هیله من یو چې دا ستونزه په ښه توګه د دواړو خواوو ترمنځ هواره شي، او په دې لړ کې به دا مسله کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په مهال د جمهور ریاست لخوا هم مطرح شي. په هر حال موږ له ټولو لارو هڅه کوو، خو که یوې لارې هم کومه نتیجه ورنه کړه نو افغانستان چمتو ده چې دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي. خو ښاغلي تمنا داونه ویل چې د پاکستان نوی صدر اعظم راجا پرویز اشرف به دقیقا کله کابل ته سفر وکړي. د ورکړل شوو رپورټونو له مخې له تېرو څو میاشتو راهیسې د کونړ په ځینو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د توغندیو او درنو وسلو حملې روانې دي. په کونړ کې د ځایي چارواکو په وینا په دې حملو کې خلکو ته د سر او مال د زیاتو زیانونو تر څنګ په سلګونو کورنۍ اړ شوې چې خپلې سیمې پرېږدي. له بل لوري د پولې له پورې غاړې د وسلوالو حملې بله ستونزه ده چې افغان حکومت یې اندېښمن کړی دی. د ډاکټر تمنا په وینا تر هغو چې د پاکستان په خاوره کې د وسلوالو مرکزونه موجود وي، د پولې دواړه غاړې بل امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي. دی وایي د پاکستان اسلامي جمهوریت باید په خپله خاوره کې د وسلوالو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره له زیات جدیت نه کار واخلي، که نه د ډیورنډ پولې دواړو غاړو ته به داسې ستونزې جوړې شي چې دواړه ولسونه به زیانمن کړي. افغان کتونکو بیا په دې باور دی چې له پاکستان سره د افغانستان څو جلا ستونزې دي چې په موجوده تګلارې هوارول ګران دي. د دغو کتونکو په وینا د پاکستان سره د موجوده ستونزو د حل تر ټولو غوره لار د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه د مرستې غوښتل دي، او دا ځکه چې له دې پرته د افغان حکومت هیڅ یوې هڅې هم کومه نتیجه نه ده ورکړې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد امنیتي ادارو ته دنده سپارلې چې د کانونو په تیره بیا د لوګر ولایت د مسینک کان ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو مخه ونیسي. تفصیل د حمید مومن په بل رپورټ کې اورو.
دا دوهم ځل دی چې د هیواد د قانون وزیر د امنیت شورا په غونډه کې قانون ته د ورپېښو ګواښونو په اړه شکایت کوي. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې له مخې د دې شورا د یکشنبې د ورځې په غونډه کې د قانون وزیر وحیدالله شهراني د لوګر مس عینک کان ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړل. ښاغلي شهراني شکایت کړی چې لسم مودې راهیسې ځینې وسله والې ډلې د توغندیو د ویشتلو او ماینونو د ښخولو له لارې هڅه کوي چې د دې پروژې چارې له خنډونو سره مخامخ کړي. که څه هم ښاغلي شهراني دا نه راڅرګنده کړی چې د دې حملو تر شا د کومو کړیو لاس دی، خو د دغه وزارتوان جواد عمر ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ هڅه کوي په دې برخه کې افغانستان ته ځینې خنډونه رامنځته کړي. د وویل چې ولسمشر موجوده ګواښونو ته په پام سره د هیواد امنیتي ادارو ته دنده وسپارله چې د دې پروژې د کار د دوام لپاره د ډاډمن شرایط برابر کړي.
جناب رئیس جمهور اسلامي افغانستان نسبت به تامین امنیت پروژه های اقتصادی افغانستان
د وای افغان ولسمشر د هیواد د اقتصادي پروژو امنیت ته جدي دي او نن هم دوی د مس عینک د کان د امنیت د لخوالي لپاره د کورنیو چارو وزیر د ملي امنیت رئیس او د محلي ارګانونو ادارې ته دنده وسپارله چې په دې برخه کې زیاته پاملرنه وکړي. مختل ویلې دی چې د سیمې استخبارات د افغانستان د اقتصادي پروژو د مختل کولو په هڅه کې دي. په هر حال موږ په مبارزه کې یو او کله ځینې ستونزې رامنځته کېږي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. د لوګر د مس عینک د کان قرارداد له یو چینایي کمپنۍ سره شوه او د قانون وزارت هیله مند چې تر 2014 میلادي کال پورې له دې کان څخه د مسو د وستلو چارې پیل شي. د په افغانستان کې د چین په قرارداد کې تر ټولو ستر پروژه د چله امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوه. د ملي امنیت شورا له عامو خلکو هم غوښتنه کوي چې د دې پروژې د امنیت په ساتلو کې د همکاري وکړي. تر دې مخکې د قانون وزارت شکایت کړو چې د هیواد په شمال کې د عامو په حوزه کې د دوستم لخوا د تیلو د وستلو په چارو کې لاسوهنه کیږي. افغان حکومت د لاسوهنه په اړه هم تحقیقات پیل کړي او ټاکل شوی چې د لوی سرنوالۍ یو پلاوی شمال ته سفر وکړي او په دې اړه حقایق څرګند کړي. د افغان حکومت یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دی چې تر ډیره د هڅې د ازبکستان د استخباراتي کړیو لخوا کېږي چې پکې د جنرال دوستم ځینو قوماندانانو ته هم پیسې ورکړل شوې دي.
د هیواد قضی القضات عبدالسلام عظیمی په عدلي او قضایي دورو کې له فساد سره د جدي مبارزې هوډ وکړ. ښاغلی عظیمی دغه څرګندونه د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ستر محکمې عالي شورا ته د عبدالملک کموي د ورپېژندو په غونډه کې وکړې. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
که څه هم ډیر افغانان په قضایي ادارو کې د فساد له موجودیت څخه شکایت کوي او وایي چې دغه مسالې دوی ته حقوقي ستونزې پیدا کړي، خو د هیواد قضایي چارواکي په دې برخه کې د جدي مبارزې ژمنه کوي. د هیواد قاضي القضات او د سترې محکمې سرپرست عبدالسلام عظیمی چې د یکشنبې په ورځ د سترې محکمې عالي شورا ته د عبدالملک کاموي د ورپېژندو په غونډه کې خبرې کولې، په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت تایید کړ، خو ویل چې دوی به ورسره جدي مبارزه وکړي.
مسئله فساد اداری را همیشه وقتی تاکید میکنم،
زه تل د اداري فساد پر ضد پر مبارزه ټینګار کوم. موږ وینو چې همدا اوس موږ یو قاضي نیولی چې له 200 نیولې تر 300 یا 400 ډالرو پورې رشوت اخیستی دی. که څه هم دغه پیسې د نورو ادارو د رشوت په اندازه ډېرې کمې دي، خو موږ باید د دې مخنیوي وکړو او په دې برخه کې له تاسو ټولو څخه مرسته غواړو.
ښاغلی عظیمی وویل هڅه کوي په قضایي ارګانونو کې له خلکو سره ښه چلند وکړي او حق حقدار ته ورسیږي. په قضایي ادارو کې د فساد د مخنیوي ژمنې په داسې حال کې کیږي چې دغه مسالې عام خلک په تنګ کړي او په اکثره ځایونو کې د خپل حقوقي ستونزو د هواري لپاره وسلوالو طالبانو ته مراجعه کوي. که څه هم د هیواد قاضي القضات له خلکو غواړي چې د فساد په مخنیوي کې هڅه وکړي، خو عام خلک په دې باور دي چې له فساد سره مبارزه د دوی له وسخه پورته خبره ده. دوه تنو کابل ښاریانو ازادي راډیو ته وویل چې خپل حکومتي چارواکي باید له فساد سره مبارزه وکړي.
زما نوم دی محمد مشل سانیزی. نو دغه فسادونه دغه پر هر مرجه دی حکومت کې ستدي چې دا باید ریاست ارتشاد فسادي اداري امنیت او پولیس د دغه مخنیوي وکړي.
داسې چل ده چې په اداراتو کې دولت هم پوهیږي چې مامورین رشوت خوري، هغه خونه شي کولای چې امنیت یا ارګانای امنیتی ته وایي چې زه رشوت ورکم ترازه واخل او زما کارم وکا. نو دا ډیره اسانه طریقه کا یو مدیریت درست وي کیدای شي چې رشوت زر تر زر ختم شي. هیڅ مشکل نه ده. زه په خپل په سو حکومتونه کې چې مخکې تیر شوې دي کار میکړه ده. زما په نظر کې ډیره اسانه کار ده.
د افغانستان د قضایي ادارو د سمون لپاره لڅو کلونو راهیسې هڅې روانې دي او په دې برخه کې ځینو بهرنیو هیوادونو لکه امریکا او استرالیا مالی مرستې هم کړې دي، خو له دې ټولو هڅو سره سره لا هم د هیواد په قضایي سیستم کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې شته، او خلک وایي چې په محاکمو کې رشوت د قانون د عملي کېدو مخه ډپ کړې ده. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
افغان حکومت د هیواد لپاره د توکیو کانفرنس په وروستیو لسو کلونو کې مهم کانفرنس کړی. د افغانستان د مالی وزیر وایي که نړیواله ټولنه د افغانستان له پروګرامونو سره مالی مرستې وکړي، ښایي دا هیواد تر 2015 میلادي کال پورې په ځان بسیا شي. تفصیل د خان محمد سین څخه.
د افغانستان د مالی وزیر وویل د 2014 کال وروسته د راتلونکو لسو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو د جلبولو په نیت د توکیو کانفرنس ته جامع پروګرامونه ترتیب کړي دي. ډاکټر عمر زاخیلوال چې د توکیو نړیوال کانفرنس ته د خپلو وروستیو تیاریو په هکله د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته څرګندونې کولې، ویل چې د توکیو کانفرنس به له 2014 کال وروسته د هیواد اندېښنې کمې کړي. زاخیلوال هیله وښوده چې په دې کانفرنس کې به د حکومت 22 پروګرامونو ته مالی منابع ومومي. دو وویل که دا پروګرامونه پلي شي، تر 2015 کال پورې به نړیوالې ټولنې ته د هیواد اړتیاوې کمې شي.
ای برنامه ها افغانستان به طرف خودکفایی میبره تطبیقش.
د دې پروګرامونو پلي کول افغانستان د خودکفایی په لور بیایي. دا د دوامداره پراختیا او اقتصادي ودې پروګرامونه دي. کارموندنه به زیاته کړي، ښه حکومتداري به رامنځته کړي، او ټولو پراختیایي کارونو ته به زمینه برابره کړي.
په دې ناسته کې په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس باب سام او د جاپان سفیر ریچیرو کاکاشی هم حاضر وو. ښاغلی سام وویل افغانستان پراختیایي پروژو ته له 2015 میلادي کال څخه تر 2015 پورې هر کال له 3.3 میلیارد ډالرو څخه تر 3.9 میلیارد ډالرو مالی مرستو ته اړتیا لري. د سره له دې چې د نړیوالې ټولنې په مالی مرستو یې تاکید کاوه، له افغان حکومت هم غوښتل چې د امنیت ټینګښت، د ظرفیتونو لوړوالی او د فساد ضد مبارزې ته د هڅې جدي او پراخې کړي.
In order to give the people of Afghanistan and the international community confidence
د مرستو د لګولو او د مطلوب نتایج په حق له د افغانستان د خلکو او د نړیواله ټولنې د باور د پیدا کولو لپاره، افغانستان باید د امنیتی ستونزو لری کولو، د ظرفیتونو ارزیابي، ښه حکومتداري او د فساد مخنیوي ته هڅه وکړي.
د جاپان سفیر وویل د توکیو کانفرنس خی چې نړیواله ټولنه به له 2014 میلادي کال وروسته هم دا هیواد یوازې پرې نه ږدي. ریچیرو کاکاشی وویل داسې میکانیزم باید رامنځته شي چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ژمنې په دوامداره توګه وساري. ټاکل شوې ده د افغانستان لپاره د توکیو کانفرنس د راتلونکې یکشنبې په ورځ د لسګونو هیوادونو د استازو په ګډون د جاپان په توکیو ښار کې جوړ شي. جمهور رئیس کرزی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د ملګرو ملتو د سازمان سرمنشي بان کی مون د دې کانفرنس مهم ګډونوال دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
و مورد افغان حکومت د هیواد لپاره د توکیو کانفرنس په وروستیو لسو کلونو کې مهم کانفرنس بولي او وایي چې د دې کانفرنس د بریالیتوب لپاره یې چمتووالی پیل کړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په دې وروستیو کې د جاپان په کیوټو ښار کې د دوشیشه پوهنتون د افغانستان د سولې په اړه د یو داسې کانفرنس کوربه و چې په کې د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو استازي قادرالدین محمد هم برخه اخیستې وه. په دې کانفرنس کې د افغان حکومت استازیتوب معصوم ستانکزي کوه چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر دی. په دې کانفرنس کې سربیره پر دې چې ټولو خواوو د سولې په اړه خپل دریځونه تشریح کړل، د مدني ټولنو استازو په کې یو لړ نوي وړاندیزونه لرل. په دې اړه رپورټ له یو لنډ ځنډ وروسته. صدیق منصور انصاری چې د من د بشري موسسې رئیس او د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون مشر دی وایي د دوشیشه په کانفرنس کې دوی د سولې په برخه کې د یو داسې نړیوال کمیسیون د جوړېدو وړاندیز کړی چې هم نړیوالې ټولنې او هم په افغانستان کې ښکېلو خواوو ته د اعتماد وړ وي. ښاغلی انصاری د دوشیشه پوهنتون په دې کانفرنس کې د افغانستان د مدني ټولنې په استازیتوب برخه اخیستې وه. د ډیرو څارونکو په باور د سولې د خبرو د پیل په مخ کې یو لوی خنډ د باور او اعتماد نشتوالی دی. یو شمیر کسان پر دې باور دي چې د حکومت مخالف وسلوال د سولې پر هغې عالي شورا اعتماد نه کوي چې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره جوړه شوې. صدیق منصور انصاری وایي که چیرې دواړه خواوې د بېلابېلو لاملونو له مخې پر یو بل اعتماد نشي کولی، نو دوی د افغانستان د مدني ټولنې په استازیتوب په اوسني او تر دې په مخکینیو غونډو کې د سولې په برخه کې د یو داسې نړیوال کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کړې چې دواړه خواوې پرې اعتماد وکړي.
د افغانستان د مدني ټولنې د مطرحو او قوي بې پرې استازو په مرسته او په ګډون او د نړۍ د مدني ټولنو د نړیوالو هیوادونو د بې پرې مدني ټولنو او اکاډمیک شخصي مطرح شخصیتونو په ګډون سره داسې یو نړیوال کمیسیون یا فدریشن جوړ شي تر څو د افغانستان د دغې روانې کسالۍ او ستونزو د حل دپاره لارې چارې ولټوي. ښکېلې خواوې که هغه بهرني آباد دي که هغه کورني آباد دي ټول سره په یو ټکر راغونډ کړی شي.
له ښاغلي انصاري څخه مې وپوښتل چې آیا داسې نړیوالې ادارې، اشخاص یا د نړیوالو مدني ټولنو استازي شته چې فکر کوي دواړه لوري به پرې باور وکړی شي؟ نوموړي وویل
په نړۍ کې داسې بې پرې اکاډمیک او علمي مراکز او د مدني ټولنې داسې مرکزونه شته دی چې په هغوی باندې هم نړیوال اعتماد کولی شي او هم کنه ده چې د افغانستان داخلي ښکېلې خواوې پرې اعتماد وکړی شي. څرنګه چې جاپان د شیشه پوهنتون د غونډه راغلې وه او افغانستان د دولت مسلحو مخالفینو استازو هم پکې ګډون کړی و، دغه راز موږ د په نړۍ کې د یو ډېر مشهور مرکز د دیوبند دارالعلوم په نوم لرو چې د هغې علماو ته د نړۍ ټول علما د دارالافتا او د هغوی د فتوا ته ډېر د قدر په سترګه ګوري. دغه راز د الازهر پوهنتون دی چې اسلامي نړۍ د هغوی پریکړو او فتواو ته ډېر د قدر په سترګه ګوري. دغه راز په د نړۍ په نورو هېوادونو کې
خو د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي بیا دا نه مني چې ګوند دوی د حکومت د وسلوالو مخالفینو د باور یا اعتماد وړ نه دي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار وایي دا موضوع ډېره پیچلې ده او باید له بېلابېلو لارو په دې برخه کې کار وشي. د سولې برخه کې د یو نړیوال کمیسیون د جوړېدو په اړه ښاغلي قاسم یار وویل
ما زمينه سازي او تفصيل فراهم کړنه.
ښاغلي قاسم یار وایي موږ په دې برخه کې د زمینی برابرولو او د سنتیاو د برابرولو هرکلی کوو، خو ماسي چې مخکې مې وویل هیڅ بل مقام نشي کولای چې موږ د خلکو صلاحیتونه یې مال کړي. د افغان حکومت سره که څه هم طالبانو د لومړي سره د سولې د خبرو ترسره کول رد کړي و، خو د جاپان وروستۍ غونډې دا هیلې پیدا کړې چې که د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې په برخه کې کار وشي، امکان لري دواړه خواوې خپلو کې د سولې خبرو ته کښېني.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د افغانستان په جنوب کې د درې ولایتونو د عملیات مشري د حساب ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شوه. چارواکو پرون په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې وویل چې له دې وروسته به د جنوب د ټولو عملیاتو مشري افغان ځواکونه کوي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
د جنوب د درو ولایتونو کندهار، زابل او روزګان د ټولو عملیاتي چارو مشري په کندهار کې د 215 اتل کلی اردو د غونډو په سالون کې په رسمي ډول د حساب ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د 215 اتل کلی اردو کمانډان جنرال عبدالحمید ورداګ وویل چې افغان ځواکونو په تیرو شپږ میاشتو کې په کندهار، زابل او روزګان کې داسې عملیات ترسره کړي چې حساب ځواکونو یوازې تخنیکی حمایت کاوه.
د موږ قوتونو په دایچوپان کې خپل مستقله دفاع وکړه چې دوه درې پلانونه ډېر غټ پلانونه، حتی د حقاني شبکې معاون راغلی و دلته کندهار ته چې هغې بیا د هلمند نه دعوت کړي وو ته سلو نفرو په شاوخوا کې د نور ولایتونه چې باید موږ هر رقم چې کېږي دایچوپان ولسوالي ونیسو. دایچوپان ولسوالي تر اوسه زموږ امنیتي قوتونو خلاص کړی، مورال یې ډېر عالي دی او شعار یې ورکړی دی هغه د امنیتي قوتونو چاته چې دا ګز او دا میدان راشه دا زموږ لپاره بهتر دی.
په جنوب کې د 404 میوانزون کمانډان جنرال محمد سالم احساس د افغان ځواکونو ترمنځ په همغږي ټینګار وکړ او وی ویل چې ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت که په خپل منځ کې همغږي ولري نو په ډیر ښه ډول کولای شي چې د خلکو د ملاتړ برخمن عملیات ترسره کړي.
ان شاء الله چې دا توانمندي لرو چې نظم و نسق او همچنان تعلیم و تربیه او په زمین کې سوق اداره د خپل قوتو او دوی استعمال او بل اخره پلانونو پروګرامونه دغه کوم اعتماد چې نن په موږ تاسو باندې سوی ده زعلات او جس کوم چې دغه اعتماد موږ تکمیل کو او موږ وسات اولاد ته انکشاف ورکو اولاد ته رشد ورکو واقعا مسؤلیت ډیره درنه خبر ده
د حساب ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د عملیاتو مشري په داسې حال کې سپارل کیږي چې ټاکل سوی پراتلونکو څو میاشتو کې د واک په دریم پړاو کې د جنوب د ځینو سیمو د امنیت ټولې چارې افغان ځواکونو ته وسپارل سي.
په ننګرهار ولایت کې د شخړو د حل کمیسون د یک شنبه پورز د ولسمشر کرزي سلاکار اسدالله وفا پرانیسته کمیسون به په ننګرهار کې درویشت نغړي ولري او ټولې سیمه ییزې او قومي شخړې به د خبرو اترو له لارې هواروي. داود وفا له سیمې نور تفصیل راکوي.
په ننګرهار ولایت کې د شخړو د حل او له حکومت سره د ښو روابطو د ساتنې په نامه کمیسون د یک شنبه پورز پرانستل شو. د ولسمشر کرزي سلاکار اسدالله وفا د دغه کمیسون د پرانستو په وخت ویل دا کمیسون به ټولې قومي او سیمه ییزې ستونزې د جرګو مرکو له لارې حلوي او ولایتي اداره به ورسره په دغه کار کې مرستندوی رول ولري. نوموړي ویل د شخړو د حل کمیسون خپلو غړو او یا بل چاته هیڅ ډول مادي امتیاز نه ورکوي او یوازې د سوله ییز ژوند د پراختیا لپاره قومي شخړې حلوي.
دا یو د خیر کمیسون دی، د خلکو د ګټ کمیسون دی، د تشریفاتي کمیسون نه دی، د معاش لپاره نه دی، د پیسو لپاره نه دی، د څکه زموږ د ازمور سره د ازمه سر خو یې نه ده. دا کی به تاسو د خدای د رضا لپاره دی کوم د حسین د لپاره خپل حاجی زری وکي یو کثیر دا شغل خدای نه خسته موجود و چې هغه ډیر سخت و او ډیر مشکل و. مشکوله یې د مرکز ته تاسو ته مجری مشران راوستو.
د ننګرهار ولایت یو شمیر سیمیز مشران د شخړو د حل کمیسون پرانیستو ته راټول شوي وو. دوی ویل د کمیسون په پرانیستو خوشاله دي خو چې له لارې سره سم کار وکړي.
حاجی ګل حسین د لالپوري ورسپانه کمیسون دی، ښه کمیسون دی، د دې په خاطر باندې چې قومونه ورسون ته ډېر خیر واقعیت رسیږي. په دې خاطر خو چې وخت کې د دې سره د حل د مناجاتو صلاحیت موجود وي، داسې چې بنام نهاد کمیسون وي.
په ننګرهار کې تر ټولو مهمه قومي شخړه د شینوارو د دوو خیلونو ترمنځ په دولتي ځمکه راپورته شوې کړکیچ دی. د ولسمشر کرزي سلاکار اسدالله وفا ویل دا شخړه یې هم هلته نږدې کړې ده.
د دواړو جانبو سم مشري واک اخیستې ده. عام تام دغه مشران پر نامه مشران دغه پروند محل مداګات هم دغه هغه ځای وکاتی نو چې دا موضوع ته د ماده مو دي چې ځای الخم دی او کوکی الخم دی او ډیر مشکلات هم بښي دي وخت غوايي. وانت از
د شخړو د حل کمیسون پرانیستو تر ټولو شو یو زینو سیمایزو مشران وویل تر دې پوخه هم کمیسونونه جوړ شوي خو مثبت نتیجه کمه و. دوی وینا و چې دغه کمیسون برالیتوب به تر عملی کار وروسته سرګن شي.
د افغانستان د مزکو اداره وایي چې په ټول هیواد کې څه باندې څلور میلیونه او څلور څلوېښت زره جریبه مځکه غصب شوې ده. د ادارې مشر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې مځکو د غصب په تور اتلس زره کسان پیژندلي او د ځینو دوسیې لوی څارنوالۍ ته سپارلي. زکیه غیاسي نذیر له کابله له نور تفصیل سره.
د افغانستان د کرنې وزارت د ځمکو اداره وایي چې د غزمکې د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د هغو سیمه ییزو زورواکانو لخوا نیول شوي چې په دولت او حکومت کې یې ملاتړ کیږي. دا د ادارې مشر جواد پیکر د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې که څه هم د ځمکو د غاصبینو او د هغو حکومتي او دولتي چارواکو په اړه پوره معلومات ورنکړل چې له دوی څخه ملاتړ کوي، خو وی ویل چې ډېری ځمکې د خپلو شخصي ګټو لپاره غصب شوي دي. نوموړی وایي چې په ځینو ځایونو کې له زورورو کسانو څخه د دولتي ځمکو د غصب مخنیوی کړی او غصب شوې ځمکې تر یو حده له زورورو کسانو څخه بیرته اخیستې دي.
و او زمینایی که به اساس انگیزه های شخصی و منفعت جویی غصب شده،
هغه ځمکه چې خلکو د خپل ګټه لپاره غصب کړي زیاتره زورور خلک دي چې په دولت او حکومت کې ملاتړ لري او همدار از دوی سیمایز نفوس هم لري چې خپل نفوس څخه استفاده کوي. د غصب شوی ځمکو راګرځول دا یو ستونزه ده. موږ په ټولیزه توګه په دې برخه کې ستونزه لرو.
در مجموع ماده قسمت داریم.
د ښاغلي جواد په وینا تر اوسه څلور لکه جریبه ځمکه بیرته له زورواکانو اخیستل شوي او د ځمکو اتلس زره غاصبینې پیژندلې دي چې د ځینو دوسیې یې لویې څارنوالۍ ته استولې دي. نوموړی وایي چې د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې ځمکې غصب شوي خو ډېری په بلخ ولایت کې دي. دی وایي چې له هم دولتي ځمکې د غصب له ګواښ سره مخ دي او له مسؤولو ادارو څخه یې وغوښتل چې د دې ځمکو د غصب مخنیوی وکړي. د لوی سرنوال مرستیال رحمت الله نظری وایي چې دوی تر اوسه پورې د دولتي ځمکو د غصب کوونکو زیاتې دوسیې څېړلې دي. نوموړی وایي چې دوی د افغانستان د جزا په قانون کې د تعدیل غوښتنه کړې او که چیرې د قانون تعدیل او تصویب شي نو د ځمکو د غاصبینو سزا به درنه شي.
تقریبا اوس څوک چې په دې تور باندې د دولتي ځمکې چې نیولې وي هغه موږ دوسیې څېړو، ولې د خلکو ځمکې چې نیولې هغه بیا حقوقی موضوع راځي، هغه بیا محکمې پورې اړه لري. په مجموع کې په قوانینو د افغانستان په قوانینو کې ادیا یوه مدني حقوقي دعوا ګڼل شوې ده. هغه ځکه دولتي ځکه چې د اشخاص او افرادو له خانه غصب کیږي د هغې په مورد کې دعوا تحری کوو او وروسته له اجراتو د حکم سره سم ورته مجازات غواړو. 301 ماده د جزا د قانون
د افغانستان د ځمکو اداره وایي چې دوی را ګرځول شوې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي. په افغانستان کې له تیرو سکلونو راهیسې د دولتي ځمکو غصب روان دی چې په ډیری دولتي ځمکو په خپل سر غیر پلاني کورونه او ښارګوټي جوړ شوی دي. په دولت باندې هم داسې انتقادونه موجود دي چې د دولتي ځمکو د غصب مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي او نه هم د ځمکو غصب کوونکو ته درنه سزا ورکړې ده.
او سم یو اربی اسدالله الدین ته غوښتو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی درته وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک استازي بوبسوم وایي د هیواد اقتصاد به تر راتلونکي 2025 میلادي کال پورې شاوخوا 15% کې په کلنی ډول وده وکړي. ناتو وایي یو سړی چې د پولیسو یونیفورم یې په تن و د افغانستان په جنوب کې درې نړیوال سرتیري په ډزو وژلې دي. سپینې ماڼۍ د اروپایي ټولنې لخوا د ایران د تیلو پر وارداتو د بندیز ستاینه کړې ده او ویلي دي چې دغه پریکړه به د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندېښنو د لرې کولو لپاره یو خاجمه نوي. د ترکیې پوځ وایي د شنبې په ورځ د دوی د هوایي ځواک F-14 ډوله الوتکې وروسته تر هغې درې ځله پرواز ته اړ شوې چې د سوریې هلیکپټر یې د ترکیې پولو ته نږدې شوې. اسرائیلي مقاماتو تیره ورځ وویل د دې هیواد ولسمشر او صدر اعظم د مصر نوي جمهور رئیس محمد مرسي ته جلا جلا لیکونه استولې دي. په داسې حال کې چې د سوریې د حکومت ضد وسلوالو په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سیاسي انتقال د نړیوال پلان مخالفت کړی، جرمني وایي د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ او هرکلی کوي. او هسپانیې تیره شپه د ایټالیا په ماتولو سره د اروپا د فوټبال جام اتلولۍ وګټله.
دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اوري. د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د ښوونځیو لپاره یې ودانۍ کمی، خو د سږ کال په اوږدو کې به د نورو لاسته راوړنو تر څنګ د دیرشو ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ هم جوړې کړي چې په دې کار سره به تر ډیره د ودانیو د نشتوالي ستونزه راکمه کړي. داود تپان نور تفصیل راکوي.
پکتیا د هیواد د هغو ولایتونو په کتار کې راځي چې د زده کړې په وړاندې په کې له پخوانه ډول ډول خنډونه موجود وو او لا هم په دې برخه کې د دې سیمې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی په خپله سیمه کې د ابتدایي ښوونځي په اړه راته وایي.
زه رحیم ګل د څمکنۍ ولسوالۍ د سړک کلي اوسیدونکی. څمکنۍ ولسوالۍ د سړک په کلي کې یو ابتدایي ښوونځی منظور شوی، منځکه شته ده، اما تعمیر نه لري. د فقې د تعمیر ده او جونې هلکان څوک په هدیره کې درس وایي. هلکان او جونې تاسو ګورئ چې دلته په کور کې ناست دي، دوی ته تدریس کوي.
زیاتوي چې په یاد ولسوالۍ کې یوازې د دوی ښوونځی نه دی چې تعمیر نه لري. وایي ورته ډېر زده کوونکي یا په کورونو او یا هم لمر او باد ته په سهاراو کې ناست خپلې زده کړې مخته بیایي. یو کور ته د شنو غنمو په کرونده کې را روانو نجونو هم د ښوونځي د ودانۍ له نشت سر وټکاو او زیاته یې کړه چې دا وخت په یو کور کې لوست کوي. یوې نجلۍ چې له ویرې غږ نه سره ټولېده راته وویل،
ندیر نامې کوم د سړک کې لوسی دن کیا مو په کلی کې مکتب وشتا. زه په کلی کې هغه ټلیفونه کې مکتب لرو.
د دا هم ویل چې لخپل امزول او ماشوم جون سره په دې له خوانځي ته راځي چې راتلون کې روخانه وي. خو دلته ورته نه خون کې شتاو نام په خپل وخت کتابونه رسیږي. نو موړ دا هم زیاتوي چې د کلی په یو کور کې لوست کوي، د زده کړې لپاره مناسب چاپیریال نه لري. یوازې دا نه ده چې له دې حالت زوريږي، د دې همزول نوریا چې په دریم ټولګي کې لوست کوي په دې حالت مایوسه ده. وایي
موږ مکتب نه لرو، په کور کې سبا کې د څمکنې اوس ولې وسیدونکو.
ځای چارواکي دا مني چې د پکتیا ولایت کې زیات شمیر ښوونځیو ته ودانۍ نه لري، خو وایي هڅه یې ګړندۍ کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزې له بېلابېلو لارو هوارې کړي، او تر دې دمه یې هڅه کړې چې ودانیو جوړولو په برخه کې په تېرو کلونو کې ډېر کار وکړي. د معرف ریاست مرستیال ناصر حکمت وویل دوی په پکتیا کې ټول 304 ښوونځي لري چې یوازې 168 ودانۍ لري، او په پاتې ښوونځیو کې ماشومان په ازاده فضا کې خپلې زده کړې پر مخ بیایي. دا یادونه ورد چې دا مال په پکتیا کې له 300 څخه زیات خوانځي پال دي. په دې خوانځي کې له 140,000 ډیر زده کوونکي په لوس بوخت دي چې 40,000 نجونې او پاتې نور ټول هلکان دي. داود تپان، آزادۍ رادیو، پکتیا.
په پکتیا کې د پونې د وضعیت په اړه مو د داود تپان ریپورت اوریده. د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو له کبله اته بلوڅ میشتې کلي زیانمن شوي دي. خلک شکایت کوي چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره شوي. نور محمد سیم ریپورت راکوي.
د تخار ولایت د رستاق غرنۍ ولسوالۍ د آب بازانو له کلي څخه ډاکټر ظریف چې په عین حال کې د بلوڅ میشتو اتو کلیو د پرمختیایي شورا رئیس هم دی، شنبې مازدیګر ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې شکایت وکړ چې د وروستیو اورښتونو او له هغو څخه د راوتلو سیلابونو له امله د دغې ولسوالۍ بلوڅ میشتو اتو کلیو ته زخت زیات مالي او ځاني زیان رسېدلی دی، او په داسې حال کې چې سیلاب ځپلې کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، تر اوسه پورې هیڅ دولتي یا نادولتي مرستندویه مؤسسه د دوی پوښتنې ته نه ده ورغلې او هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره شوې. د دغو سیلابونو له امله د دغو کلیو شاوخوا 200 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې، څه ناڅه 1100 د استوګنې کورونه تخریب شوي دي، په زرګونو مسمرې او غیر مسمرې ونې له منځه تللې، 200 څاروي تباه شوي، د زیاتره کلیو ترمنځ مواصلاتي لارې پرې شوي دي، ان تر دې چې د ښوونځي ځینې ماشومان د لارو د پرې کېدو له امله خپلو ښوونځیو ته نشي تللی، په لسګونو د اوبو لګولو کانالونه یا د خړو خټو نه ډک شوي او یا هم بالکل له منځه تللي، او که چیرې د بیا کیندنې په برخه کې بیړنۍ مرسته ونه شي د نوموړو کلیو پاتې فصلونه به هم د وچېدو له خطر سره مخامخ شي. د ډاکټر ظریف د ورکړای شوي معلوماتو له مخې د دغو سیلابونو له امله 2 زنانه د کوکچې په سیند کې غرق شوي او وژل شوي دي، او 4 تنه نور ټپیان راپاتې دي. د دې سیمې د نورو اوسیدونکو په استازیتوب پر مرستندوی مراجعو غږ وکړ چې سیمې ته ورشي، حالات له نږدې وګوري او عاجل مرستې ورسوي، له دې پرته په سیمه کې بشري ناورین رامنځته کېدای شي.
په افغانستان کې د سټنډرډ ملي ادارې درې ساختماني ملي کوډونه تصویب کړي او د عملي کولو لپاره یې اړوند ادارو ته سولي. د دې ادارې چارواکي وایي چې دغه درې کوډونه په انجینرۍ، ساختماني او د ښاري پراختیا په برخه کې تیار شوي چې د بیا جوړولو په یادو برخو کې به په نظر کې نیول کېږي. معصوم میوند په دې اړه نور تفصیل راکوي. ورپسې د ژوند رنګونه او د ورکو ایزانو د لټې پروګرام مه هېروئ.
د سټنډرډ ملي اداره وایي تر دې وروسته چې په افغانستان کې ودانۍ ډیزاینیږي، د هیواد جغرافیا، چاپیریال، هوا، د ځمکې جوړښت، موسم او کلتوري ارزښتونه به په پام کې نیول کیږي. د سټنډرډ ملي ادارې رئیس پوپل زی پوپل د یکشنبې پر ورځ په کابل کې خبرې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې تر دې مخکې د هند، جاپان، امریکا، ترکیه او نورو هغو هیوادونو له ساختماني کوډونو څخه کار اخیستل شوی چې کمپنۍ دلته ساختماني کارونه کړي. نوموړي وایي چې تر ډېره په دغو کوډونو کې د افغانستان چاپیریال او شرایط په پام کې نه دي نیول شوي. ښاغلی پوپل وایي چې ساختماني کور د یو هیواد د ساختماني چار اصول جوړوي.
د ساختماني کور اصلا یو اجرایی اصول دی. د یو مملکت لپاره که چیرې تاسو یو تعمیر جوړوي، یو سړک جوړوي، یو پل جوړوي، د باندې باید تاسو پوه شئ چې دا باید مشخصات باید شي، د دې مقاومت باید شي، څوک په ژوند کې د هغوی د مسؤلیت باید په سر باندې وي. د دې په خاطر باندې هر مملکت باید خپل ځان ته ملي کودونه ولري چې د هغو د خپل د مملکت د جغرافیایي شرایطو، اقلیمي شرایطو، محیطي شرایطو، کلتوري شرایطو په نظر دا شیان ټول په نظر کې ونیسي.
د ستاندرد ادارې چارواکي وایي چې د انجینرۍ، ساختماني او د ښاري پراختیا د دې کودونو په عمل کېدو سره به د ساختماني چارو د څارنې ادارو او انجینرانو ته اسانه شي چې د یوې ودانۍ د ډیزاین په اړه ژر څېړنه وکړي. دغه اداره وایي چې تر دې پخوا به په کابل ښار کې د ودانیو څارنه ځکه اسانه خبره نه وه چې د افغانستان له ملي کوډونو سره به جوړې نه وي او د نورو هیوادونو د جوړولو معیارونه به پکې په نظر کې نیول شوي وو. د دغو کوډونو د جوړولو لپاره له تېرو دوو کلونو راهیسې د ساختماني کوډونو د جوړونې مشورتي کمیټې کار کړی. د دغو کوډونو مالي او تخنیکي ملاتړ په افغانستان کې د حرکت ادارې کړی. د دې ادارې رئیس نسیم اکبر خبري اعلان وویل چې تر اوسه 2.3 میلیون ډالر لګولي دي.
در واقع کود ساختمانی قانون ساختمان است.
په حقیقت کې ساختمانی کود د ساختمان قانون دی. په دې کودونو کې د نړۍ له خو تجربه کار اخیستل شوی. په اصل کې دغه کودونه د افغانستان طبیعت البته د جیوتکنیکی کودونو سره سم تیار شوی. حرکت اداره د یو ملاتړی ادارې په توګه د ستاندرد د ادارې مالی او تخنیکی همکاري کوي او تر اوسه د 2.3 میلیون ډالرو په ارزښت ملاتړ کړی.
د ستاندرد د ملي ادارې چارواکي وایي چې د سړکونو پلونه پلچکونو ساختمانی کوډ به هم تر اتلونکي وي مشت پوری تیار سي. تر دې په خو د افغانستان د ښاری پراختیا وزارت ویلي و چې په ټول هیواد کې شاوخوا 100 ودانی بی پلان جوړ شوی. همدارنګ د کابل ښاروالي هم په کابل ښار کې د غیر قانوني او بی پلان ښارګوټو ودانیو او آبادی څخه په هر ور شکایت کړی وو. خدالانه د معلومات چې دغه نو کوډونو په تصویب سره به څومره دغه ستونزې حل سي او دغه کوډونه به په پام کې ونیول سي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
د ژوند رنگونه
جوار خرسون کې پیدا کړی دی. یو دیګ په کراچۍ کې خې دی، مسله مرته په سر کې ده. دنه پښتنه کوم چې دغه جواری کم ځاین راوړي، څنګه په خوي سرم په یو دسمال تړلې دی، نه په کوم چې ګرمي کې څنګه نوم دي شه دی.
نوم می سمرګل دی. ورو
کا د سر دي څنګه تړلې؟
بس دا سي د ګرمي د لګ دی ورو جام شوق دی.
شونډې خو دې موتی دي.
شونډې په دې وتی دي، اوا لګ شغل لګ.
کاروبار خو دې نه کمزورې؟
نه کاروبار شکر الحمدلله ښه دی.
نو دا کاروبار پاره دی راته وای، دا څه کوي ته؟
دا بس د لورې لوګي راوړو غنور را بس دخل ته بس پخوم نه خپل سر دې سر کې دوګ خپل زید او هغه کې بس دا ګیس مانی پخو خسته بس بده وړم.
دا وګی تا وی لورې نه راوړو، لورې دروازې نه کابل کې.
او کابل کې لورې
په یوه کې کم ځای نه دوی راوړي.
دوی راوړي د پنجاب له راوړي ورو.
او
په ټرکونو راوړي بدلته ورځي بس بل د بوجې مونږ له 200 روپے راځي.
دا وګی خو یو ډول خلک انګار باندې پخې کنه او ته په وبو کې پخې کړي.
نو دی کې غسل لګم هغه دی ګنا سوګي په بټ پخې په مال کې سوګي په شګه کې پخې او سوګي د چا خبره په بو کې پخې دی ته جوش کو هغه وي دی ورو جا
خدا تا اوس ډول پخې دی
دا موږ د جوش په وګي پخ کړی دی کې بو وا چې سر کې او چا خبره وګي په قطار کې کیږي بیا ته و لاندې کو په دی و جا
خا څومره وخت پخې دی
بس دا سر ورته وای د شپې کې دو بس سر دی را پاسې کو دا پوخي بس خسته
خا سوځي کې نه درنه
نه سوځي کې نه بس دا خپل شپې ورته کله یو بجه را پاسې کو کله دو بجه را پاسې کو
پڅوې خرڅه دانه پڅوده
دانه په لاس روپے مونږ خرڅو په 15 خرڅو په لاس مونږ خرڅو
خا بیا دا مساله یې پاره
دا مساله و دې پاره لا چې لاسې په جوړ باندې مو ګل لاسې خوند پاره
په خپل سره ور باندې وهې کدي چا په غختنه چا غوي و
هر سړی خپل مرزه سوق مالګ مګي سوق ساده لیمبو مګي سوق بساغه مګي سره مساله مګي
نو کاروبار دې څنګه
بس شکر الحمدلله خد اوس وخت کې جواله کسانم کم یو څه خبره او بس ګردو را ګردو و دې و جام نه خد او کی
مقصد کور سره مرسته کولې شي
او بس خو خسته غو د ورځې 300 پادګي دې کې سل خرچه راشي بس دې و
نو راضي خپل کاروبار نه
بس شکر الحمدلله
خوشاله سي
ډیر مهرباني کوم
د تا بهیر کبا په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم
بیا هم دا د دې تاسې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت را ورسید. دغه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د دې بیا هم وخت را ورسید چې بیا هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خبر کړو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورکوښوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دغه پیغامونه چې په څو پروګرامو کې به تاسو واوري، هغه پیغامونه دي کوم چې د ازادي رادیو لالار نه خبر شوي دي او د تاسو ځینې ورکوښوي عزیزان او دوستان پکې پیدا شوي دي. هغه اوریدونکو چې تر اوسه نه دي موافق شوي چې د خپل ورکوښو عزیزانو په اړه معلومات پیدا کړي او دغه پیغامونه په ازادي رادیو کې خبر شوي دي، دا د بیا هم دوی ته یو چانس ده کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د دوی کوم ورکوښوي عزیز یا دوست پیدا شي. د یادونه ورده چې دغه پیغامونه په څو پروګرامو کې تاسو ته وړاندې کوو او په دې هیله چې بیا هم د تاسو کوم ورکوښوي عزیز یا دوست پیدا شي. د دې په څنګ کې هغه کسان چې له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي، هغه ته د ځوان موافقت غواړو. راځي چې دغه پیغامونه یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکوښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یا ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211415.
زمانم سمیع الله خلیمی تندر د پکتیا ولایت د تمکنه ولسوالۍ څخه وایم. زه یو کس یم د لغمان ولایت اوسیدونکی دی. نوم یې عبدالله ده، د نیکه نوم یې واجد ده. دوه کاله کېږي چې د پکتیا ولایت تمکنه ولسوالۍ کې دلته کاروبار کوي او دا نفر د لغمان ولایت ته او کله نفر څوک پېژنئ بیا دې ما سره په دا شمېرې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون نمبر ده 0000446 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0000446 ډیره مننه. ازادي راډیو نوم می سمیع الله خلیمی تندر دی او چا تم کنه نه خبرې کوم. ډیره مننه.
سلام علیکم، زه عبدالله د خوست ولایت څخه خبرې کوم. چې دلته یو ورور دی په ځل نه میږي دا دوا کال کېږي چې په خوست ولایت کې اوسېږي. زما سره که څوک معلومات غواړي زما سره د بودا شمېره زنګ ووهي 0000446111.
ایاز احمد دی د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ډیره موده کېږي چې د کور سره روابط نه لرم او نه د کور کم نمبر لرم. که چېرته زما څوک خپل خپلوان زما نمبر زما آواز اوري نو لطفا ما ته د پدې شمیره باندې زنګ را وښي. زما تلیفون شمیره ده 0000445 1 3 1. زه فلحال په سویډن کې ژوند کوم. ډیره زیاته مننه.
زه خانوری دی ننګرهار ولایت د خوږیانۍ ولسوالۍ د شبخیل نه تاسو سره په تماس کې یم. د ورکوښو عزیزانو نه یو جهان مننه او بل یو موږ ځای کې داسې یو لیوانۍ غوندې شاندې سړی دی چې نوم یې والا سلیم اخوند دی او لاسونه چې دي په زولانو باندې هغه شوي دي، دا خوږ شوي دي، ټاپونه ورکې دي او دغه سړی چې دی د غزنی ولایت دی. غزنی ولایت ډېر یادوي او په خبرو کې صالحه عثمان ډېر یادوي. که هر چا دغه لیوانۍ د کورنۍ یو جمع آواز اوري دا چې په دغه نمبر مونږ سره زنګ راوړي او خپل سړی دې ترلاسه کړي 0000446 2 3 4. السلام علیکم.
زاد سفر پر حدی دین من اور د ورجه در غریب را سره بنای کیم د ته یو سوي کی ز اخر بنام دي چې د تقریبا شانه سور اس کال کی چې د سفر سره دی دوورونه لري مریضان کور په بخوا کې دي کې په کې دی ولا کړي دي سم سم نه مانی ښه سره د ما په اکل معلومات واړی نه شي څنګه نمبر ځان دی
سلامت خپلواک تقار ولایت تکتور فری تیر هفته چې هغه ورور د جلال آباد از امیر دوته زنګ ولای وو یو نه پاره محمد دین په نامه د امیدین دی چې دا سره وو هغه نمبر متاسفانه ورونی وای هغه نمبر کار نه کوي نه پوهیږم چې غلطه کوي څه حساب دی که آزادی را دو پاشیب که اغا نمبر بیا تاکی بیان که یا هر ارور از ما نمبر اونی چیز خود نمبر ورکم بودیر منند سپر واویا ناکیا پینزاویا دو سو پینزنوی سپر واویا ناکیا پینزاویا دو سو پینزنوی منند
تاسی دورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام لآزادی راژیو سخه او رایی
السلام علیکم زه عبدالله د خوست ولایت څخه خبر کوم دلته یو ورور غره دی په ځنه میږي کله وایي زه د شمالي یم کله د کابل ځان خي یو په باندې ګوډا دی دماغي تکلیف لري که څه زمانه معلومات وړي ماته په دې شمیره ځان وایي سپر و سپر شپږ یو اته شپږ و یو یو سپر و سپر شپږ اته لس و شپته یو لس
سلام علیکم زاد لکم د روزګان ولایت د جهاوت ولسوالۍ څخه خبر کوم بل د ستاسو یو دوست دی چې په ژبه باندې ګونګی دی بس چې یو څه ثابت تکلیف هم لري په جهاوت ولسوالۍ کې څنګه په کلی کې د ظاهر ماما سره د څلور کال کېږي پر دواړو لاسو باندې د شنشنه د ستونو خالونه یو څوک وایي د شنشنه د ستونو خالونه پر دواړو لاسو باندې دي بس چې ډېر تعویزونه او تصفیه په غاړه یې مور پلار د هیڅ قریب دراکل د څلور کال کېږي چې دی د لیته دغه ظاهر به ما سره ورسره دی چې که څوک د ده قریب یا زما غږ اوري د ده په هکله معلومات لري و قریبانو ته دی دا زما نمبر ورکړي بیا دې رساله ما ته راواستي زما ټلیفون هم هروخت کار نه کوي یو وخت کار کوي چې ما ته رساله راواستي بیا به زه معلومات ورکړم نمبر دی صفر ناویا دېرش دوهاویا پنځه سوه ونیوی یو اړ بیا وایم صفر ناویا دېرش دوهاویا پنځه سوه دونیوی وسلام به احترام
د تا بهیر که به په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوما
د ورکوښو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي د دې پروګرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکزیس پکې پیدا شي
السلام علیکم کتاب جان کلمې ما هم د میدان وردګ ولایت نام ما یو ورکشاپ یو لیست پیدا کړی دی زه په خپل میدان وردګ ولایت کې اوسېږم او کور مې په چرسیا کې دی دلار چې را دي شي د خپل عزیز پښتنه دی وکړي د انسان الله په نامه دی دا پنځه نس کال کېږي چې ما سره دلته اوسېږم مزدور دی تقریبا ما ورته واسم کړی دی
السلام علیکم زه د پکتیکا ولایت د برمن ولسوالۍ د نګرډنا خبره کوم د لمشر په نوم د باکولا شي د زمير په اډا کې لوانای ګرځي او دا توڅ فریډي ته ټلیفون کړاو کا په دا اډا باندې څوک پرونی د ټلیفون وري په داس مې را دا ټلیفون وکړ اسلام
زه وصول د نګرار ولایت د شرزاد ولسوالۍ ته سره په تماس کې یو تن چې نوم محمد دین او د پلار نوم عین الدین خي کله وایي چې زه د تخار یا د مزار او کله د ځان د خان آباد معرفي کوي دغه دوه ولایتونه یوه سیمه ښیي کله وایي په کراچۍ کې نیول شوی یم کله وایي په بوټ کې نیول شوی یم عمر یې 22 کلونه دی د کوټ د جین نه ایستل شوی په تورخم کې خوش شوی اوس په حال په چپیار کې او که هر څوک دغه بندي په اړه څه معلومات زه خپل شمېره بیانوم وهویا شپږ اتیا یو دېرش څلور دېرش پنځه شماره یو ځل بیا تکرارو صفر واویا شپږتیا یو دېرش څلور دېرش پنځه ډېره مننه السلام علیکم
زه حق دوست د بادغیس ولایت د غورناچ ولسوالۍ د قیملاق د قرې څخه یو نفر په نامه د محمد علي د بوراخان زوی د میدان ښار د ولایت د وردکو د بندي چک د ولسوالۍ د حاجي غلام بستګیر د موټروان د کلي څخه که څوک غواړي د ده په هکله معلومات زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي، انشاء الله زه به معلومات ورکم. او چې دی وایي زما دوه وراراګان دي، یو حسیب الله نومېږي او یو مساجا نومېږي، په دغه شماره دې تماس ونیسي او تاسو مهرباني وکړئ څو واره دا پیغام نشر کړئ چې دا سړی خدای به وکړي چې واسطه پیدا شي چې لس دولس کاله کېږي چې په دې منطقه کې دلته زموږ سره اوسېږي. په دغه شماره به تاسو تماس ونیسئ، 0 8 6 4 1 4 بیا تکرارم، 0 8 6 4 1 4. وسلام.
یو کس زه پېژنم د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ کې دلته کار کوي. یو غریب کس راغلی ده چې افغانستان د کونړ ولایت اوسېدونکی ده. د هغه نوم روح الله ده او د پلار نوم یې عبدالبصیر ده. او دا کس یو کال کېږي څمکنی ولسوالۍ کې کار کوي. دا کس زه پېژنم او که د چا څخه ورک وي زما سره دې په دغه شمېرې اړیکه ونیسي. زه ټلیفون شمېره درته تکراروم، 0 8 6 4 1 4 2 6. دا زما د ټلیفون نمبر ده او که چېرې دا کس چا نه ورک وي ماته د په همدې شمېرې باندې اړیکه ونیسي. د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ نه زه سمیع الله خلیمی تندر چمپی یم.
دغه شیبه منور قهرمان د قندهار ولایت د سپین بولدک د ولسوالۍ نه ما زما یو دوست د ازادۍ راډیو ته پیغام ایښی و. ما نوم یې اخیستی و چې دی زموږ ګروپ شوی عزیز دی. په رښتیا هم چې زه یو شکاره مخکې د کور څخه راوتلی وم او د وطن د خدمت په توګه راوتلی یم. نو غواړم چې هغه دوست زما سره یو ځای شي، د خپل ټلیفون نمبر ورته وایم. زما د ټلیفون شمېره ده 0 8 6 4 1 4 3. نو که دی یا د ده دوستان زما اواز اوري همدغه شمېره دی یو وارې ځان سره بیا واخلي 0 8 6 4 1 4 3. د ازادۍ راډیو د ټولو خپرونو څخه
سلام علیکم. زه د منورات په کې د ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کړم. نو کار دی کوم د مور سدیر له کلو ترمن په خلا وخت کې دا د خپل نور اصل خام شي دي. د ما هدا کلیب هم دی نه پښتو نه پاجي ښه یا به کښلي دا نو زم ته هم شو غلای د مور سره سره دی چې چی د چا کوي یا دا وستو زاخو کوي ما ته په دغه شماره باندې په کوم کې ما نه کېږي په ماشینه کا تاسو ورته السلام
خبر مرکز نا دغل تیو بندی دے تو الحمد للہ چپلار والے کے دے محمد دین دین دا زوی دے پدغ رابطہ خپل ځان دا سکل کله د ننګرهار خی او کله د کابل کله تخار خی او کله لوګر خی کار څوک دې دغه بندي په اړه معلومات غواړي نو په دغه شمېره ټلیفون کولی شي. زه خپله ټلیفون شمېره بیانوم او وایو 0 8 6 4 1 4 5. ټلیفون نمبر بیا وایم 0 8 6 4 1 4 5. نوم مې وسیل. السلام علیکم.
آزادی رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0 0 4 0 0 2 2 1 4 1 5. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې دغه پروګرام چې د آزادی رادیو د ورکوښو عزیزانو د پروګرام خاص پروګرام هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورښوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ.